درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویا مهربان را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زکونکو هله دا چیرغه جوړ وسی او وخت به متلدی محله په خیره رسوري. درنو زکونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرح لاس ویم. په دې هله چې د لوستو اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمی او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی. درنو زکونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی، یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو. د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصله رمه پاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي. همدا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو، بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند، همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاسته راوړو. د تاریخ علم به وپیژنو، د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ موږ ته څه رسه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو، دا چې تاریخ څه شی دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې په خوانی او هغه تیر شوی پیښه تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښه رارسوي یا هغه ډول پیښه څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانی وي، هغه کېدای شي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره د مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو، د چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومي پیښې رامنځته شوې وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومي پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د نن ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنۍ لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پیښې د مهال، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. مهال او ځای ته د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده. یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونه څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محل، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي محل او ځانګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیښه ده، موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوی ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولی په دې شی د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلې او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوی. او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځانګړی وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیښې ځانګړی یا ټاکلی وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. نو کچېری موږ د نن ورځې ترافیکي، طبيعي او د تورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سوایو. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سوایو چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نسو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یو ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښې سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سوه، درې مختلف ځایونه سوه، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلای چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې ته شا پرېښي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسیدلې دي. همدغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابیل وختونو کې په دې سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شا پرېښي دي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی، یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یو یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. همغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته سره زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایښت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسیږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسیږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند یې درلود. دوی په خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې په دوی په خپل زیار ایستله چې دوی په خپل اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند، مګر ډیر مصروف ژوند. دوی په دونه او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې ترڅنګ دوی په غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونه د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته شو. نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته شو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته شوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته شوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوې وي، چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید هغه مهال نه وو، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللي ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي؟ دوی څه ډول پرمختګ کړی دي؟ که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهیږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پېژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار اشکاره کوي، تاریخ هم هغه تېر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکاره ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، موږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنی تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم موږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه 300 پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د خپل کتاب څخه، هغه زده کړئ. دا به تاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهیږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهیږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ را سپارم چې وخت چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه او نیکی هیلی می منی در نو زکون کو هیله دا چیروغ او جوړ سی او د ژوند چاري په مو شپر مخځي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شرغ لاست وایم نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشه نیملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بور سره مل اوسی او دغه په زړه پوری تعلیمي سفر کې را سره مل اوسی په دغه په زړه پوری مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو تو اړوند معلومات لسته راوړو نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خره ریشي بوره سره ملتیا وکړي او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حق له معلومات لسته راوړو په دې څپرکی به موږ تاسو دا چې څوخ افغانستان ته اسلام راځي د اسلام افغانستان د اسلام درته تکړه معلومات لسته راوړو د دې تر څنګ د افغانستان آزاد امویانو په دوره کې د افغانستان آزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پربل باندې متقابل اغیزه د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډیر په زړه پورې معلومات په همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو د دې تر څنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کیږي تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کیږي د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ او سره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ او تر څنګه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی دریم په دوهم پورې همدارنګه دغه ټول لوستونه په بل پورې تړلي دي نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د اخري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي کې درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ نو راځو خپل د دې سفر کې لومړنی لوست پیلو چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی دریم او څلورم پاره د تاسو په کتابونو کې نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي څه وخت راځي او مخکې د اسلام څخه د افغانستان آزاد څه ډول وکړه چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان آزاد څه ډول کیږي نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی د افغانستان آزاد اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داس پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري داس یو حکومت شتون نه درلود په هر برخه کې په هر ولایت کې په هر سیمه کې جلا جلا واکمنان و او هر سیمه یا هر برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدل د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمنی و او په لویدیز کې بیا ساسانیانو حکومت درلود یا په لویدیز برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وریانو واکمنی درلوده چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال سویل لویدیز ختیځ همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدل یعنی په هر برخه کې یو خپلواک حکومت و په شمال کې یو جلا حکومت و د ترکان حکومت و چې موږ ویل همدارنګه په هندوکش کې د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمنی و په لویدیز کې جلا یعنی داسې یو پیاوړی حکومت داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي داسې یو واکمنۍ داسې یو حکومت شتون نه درلودي
د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وو. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وو چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي وو. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هېوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیانو منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی منه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنې د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کاوه. لمر ته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ، یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاندې داخلي. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل، او نور سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سو. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته، دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډیر سپه چې کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خبرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅه وکړه او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېد. درنو زکونکو، دا زموږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول وه، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راشي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د یو جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټول ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ نه محکم بنسر شتون درلو شیز دلیلو ستونز سره مخوي مثلا مجدا هم ویلی و چې شیز د اسلام څخه مخ کې ژوندې تر خاورې لاندې شخې دلی دغه پر شیز باندې زور ظلم د شتمنو مثلا د شتمنو غریب تر منځ فرق د دوی د وینې د لحاظ فرق د دوی د توکم یا قوم پرستی دغه ستونز هغه څه وی چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخ کې شروع و او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغه تعالی نو په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکریا مجاهدین افغانستان ته ورسېدل نو خلک د یو څشتن عدالت برابرۍ د لور تر وبلل او د اسلام خبرېدل پیل سو د افغانستان هر ګور ته د افغانستان هر سیمه ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ او په شپږ سو یو شپږم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره د شپږ سو یو شپږم زیږدیز کال څخه وروسته بیا د هم دغه پرمختګونه ډیر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان د نن ځینې وکونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دا ملاوی وترلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي هم دغه د چی سیستاني سفاریان یو هغه ځواک چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره د اسلام د خبرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي او افغانستان ته اسلام راځي او خبرېږي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنوز د کوم کو داس پر همدې ځای پاتې ورسېدی تورتلون کې درس پورې تاسو کورنۍ دند لري کورنۍ دند مو دا چې څلور پښتنه ته ځوابونه پیدا کړي د هم دغه لوست څخه او دغه څلور سر پښتنه ځوابونه تاسو شز د کی ترڅو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږي او راتلون کې درس تاسو هم چمتو اوسئ ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې مشتاس ته کورنۍ دند تر کوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ اوله پښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ سویل د هندوکش په سویل او د نور برخو کې مختلف قومونه واکمن دي درلودل نو تاسو وایئ چې په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو بل پښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و موږ دلته د دین په حق له هم یادونه وکړه تاسو هم وایئ چې هغه کوم دینونه و یا کوم ادیان و چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و د دې ترڅنګ دا چې تاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ موږ دلته ځینې ستونزې ویلې د هم هغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه تاسو دې پښتنې ته ځواب وایئ او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاتول وکړ نو پښتنه ته ځوابونه پیدا کړي او زده کړي د نن ورځې داس پر همدې ځای پېتر سو ترتن کې درس تاسو په مهربانه ولې رب سپارم شو وخت ولري شي چری
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربانه را پس پیچلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې منې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ اوسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د رحم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوسته شرح خلاص وایم لومړی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کې دوه څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حق لده پښ پړسمه زیږدې پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیش قرباني شوی وي یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو په دوه سیاسي پیش قرباني شو او د سلطان حسین بقره د بایقره مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هوارسوه یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي چې په هند کې هم د ګورګانی شاهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو او په دې توګه سره